دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو دونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد ملي مقاومت جبهې وین سبغت الله احمدی پر طالبانو تور پورې کړی چې جنگي جرمونه یې کړی دي. د مقاومت جبهې دغه وین په ټویټر لیکلی چې طالبانو د مقاومت اتنی ولشوي جنگیالي چې په توقيف کې وژل دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت 13 ورځ خبر ورکو چې د پنشیر پر رخه دره او ابشار ولسوالیو کې د هغوی په وینا څلويخ باغیان وژلي او یو سلو یو نورې د وسلو سره نیولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ نن ویلي چې په پنشیر او نورو سیمو کې د بشري حقوقو لډیرو جدي سرغړونو په اړه شویو اداو اندیښمن کړي دي او ټینګار کوي چې متخاصمې ډلې د نړیوالو قوانینو په لیکول باید په پام کې ونیسي او د بندیانو د حقوقو درناوی وکړي. یوناما وی دا وضعیت ساری او د جنگي جرمونو د عاملینو مجازات غواړي. د امریکا حکومت د چهارشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 14مه خبر ورکو چې غواړي د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 میلیارډ ډالر کنګل شوی شتمنی په سویس کې یو بانک ته انتقال کړي. د امریکا حکومت په دې باور دی چې په دې کار سره د شتمنی د طالبانو څخه خوندي پاتې کیږي او د افغانستان لمنځه تللی اقتصاد په بیرته سمولو کې مرسته کولی شي. د افغانستان د پانګه چې د څو بنسټونو د یو مشورتي بورډ لخوا یې مدیریت کیږي کېدلې شي د ډیرو مهمو وارداتو لکه برېښنا د نړیوالو مالی بنسټونو د پورونو اقساط ورکولو د افغانستان د پرمختیایي مرستې د ترلاسه کولو مسؤلیت او د نوو پیسو یا بانک نوټونو د چاپ لپاره ولکول شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ مقبلو سیمه کې ډیورن کرخې ته څیرمه د پوځي تاسیساتو مخنیوي پر سر یې د پاکستانی پوځیانو سره جنگ کړی دی. د طالبانو حکومت معاون ویان بلال کریمی نن چهارشنبه یعنی د سپتمبر په 14مه ویلي چې پاکستانی پوځیانو 13 ورځ غوښتل چې ډیورن کرخې ته نږدې پوځي تاسیسات جوړ کړي خو افغان لوري غوښتل په دې اړه خبرې ورسره وکړي چې پاکستانی لوري پرې ډزې کړې دي. د دې خبر نور تفصیل د نوشابې آشنا نه اوري.
د پاکستان پوځ د افغان طالبانو سره په ډیورن کرخې د نښتې د یادونه پرته ویلی چې 13 ورځ په خیبر پختونخوا ایالت کې افغان پولیسو نږدې په وسلوال برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. د پاکستان پوځ د سه‌شنبه په ورځ د وګړي د میاشتې په 22مه په یوې اعلامیه کې ادعا کړې ده چې د غبرید د کورمه اړوند په خرلاچی سیمه کې له افغان خاور نه د دوی په وینا تور رسانو لخوا پر پاکستانی پوځیان باندې شوی. د امریکا غاک د راپور لمخې تحریک طالبان پاکستان د غبرید مسولیت په غاړه اخیستی. هغوی ویلی چې پاکستانی پوځیانو لار نیولې و او د وسلو یې خود له غوښتنې ورنه کړې و چې دغه نه خطر رامنځته شوه. نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت چارواکي وی د چین نه افغانستان ته د تجارتي اموالو لمړنۍ قطار پر رسیدو ده. د چارواکو په وینا د تجارتي توکي د چین څخه لمړی په قرغزستان کې د او شورګاډي سټیشن ته رسیدي بیا د کانټینرونو بل اورګاډي کې باريږي او ازبکستان ته لیګل کیږي او بل اخره د حیرتان بندر کې ښکته کیږي. چین، ازبکستان، قرغزستان او افغانستان د طالبانو حکومت په دې ورستیو کې یو اقتصادي موافقه لاسلیک کړی ده چې د همدې یادو هیوادونو ترمنځ یو ځمکني تجارتي دهلیز فعال کړي. ازبکستان په پام کې لري چې د پنځشنبه پورز په خپل تاریخي مرکز سمرقند کې د شانګهای اقتصادي همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف به د دې مختلف ملیتی غونډې کوربۍ چې د اته هیوادونو چین، روسیه، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او هند چارواکي پکې ګډون کوي. د سویل شوی دی چې ساکال په دې مجلس کې د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم ګډون کوي. او د افغانستان د شل کالو کم عمره فوټبال ټیم نن د آسیا جام سیالیو کې د تایلند د ټیم سره سیالۍ ته وځي. دا سیالي په عمان هیواد کې کیږي. د تایلند وروسته د فلیپین او د عمان د ټیمونو سره هم د افغان ټیم سیالي لري. تاسو د امریکا غا آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستانی وسلوالو غیر قانوني ډلې یا تحریک طالبان پاکستان چې په ټي ټي پی مشهور ده په سواد کې هغه حمله منلې ده چې په کې د امن لخر د مشر په شمول اته کسان وژل شوې دي. پولیسو ویل د سواد په 14 کې د وژل شو کسانو شمیر اته ته ورسېدو ځکه چې نن چهارشنبه د 14 د زینه د دریو نورو کسانو مړی هم موندل شوې دي. په سواد کې د بمی چاودنې په داسې حال کې شوې ده چې په تیرو څو اونیو کې د سواد په مختلفو غرنیو سیمو کې د وسلوالو د لیدل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ترګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان د امریکې مهم ملګری دی او امریکا د پاکستان نه تمه لري چې د ټولو ترګرو ډلو پر ضد په دوامداره توګه اقدامات وکړي. د بریټانی د مړې شوې مالکی جنازه نن چهارشنبه د بکینګم ماڼۍ نه اخستل کیږي او په لندن کې د وینچستر هال کې د پارلمان ودانۍ دننه خودل کیږي. د بکینګم ماڼۍ پورې په اوګدو لارو ورته په لږګونو زره خلک ولاړو او ځینې د درناوي په دود تر وینچستر روان دي. د مالکی الیزابت دویم مړ بعد څلور ورځو د پاره په وینچستر هال کې کې خودل شي او هر ورځ به درویش ساته د لیدونکو د پاره پرانستي خو ټینګ امنیتی تدابیر ورته نیول شوې دي. مالکی الیزابت دویمه د سپتمبر په اتمه مړه شوې او د دعا او خاورو ته سپارلو مراسم یې د سپتمبر 19 ته په پام کې نیول شوې. په اوکرين د روسي يرغل ته په کتو د روسي د اورتودوکس کلیسا مشر روحاني نن په قزاقستان کې د مختلفو اديانو په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړه. د روسي د اورتودوکس کلیسا د بهرنۍ اړیکو رئیس دا مشر پاتریاک کیریل رسمن په اوکرين د روسي د يرغل ملاتړ کړو. نن د کانګرس پهل د کاتولیکي سویانو د روحاني مشر پاپ فرانسیس په وینا وشو. دغه مختلف مذهبي کانفرنس کې څناڅ اتیا ملایم امامان راهبان مفتیان او د نورو اديانو روحانيون ناستو. دا وو کې د سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو حکومت د اوسپنې د پټلې د ادارې چارواکي وایي د چین، قرغیزستان، ازبکستان او افغانستان ترمنځ په نوي جوړ شوي ځمکني دهلیز باندې د چینی مالونو لومړی جوپا له دغه هیواد څخه د افغانستان په لور روانه شوه ده. دا لار به د افغانستان او چین ترمنځ د مالونو د لیشت را لیشت موده له یوې میاشتې 15 ورځو ته رقم کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې باوري.
د طالبانو د حکومت د وسپنې د پټلې د اداري رئیس بخت رحمان شرافت د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د چین څخه افغانستان ته د نوي جوړ شوي ځمکني دهلیز له لارې د چینی مالونو لومړی جوپه را روانه شوي چې قزاقستان د اوش د اورګاډي پاډه کې به مالونه ازبکستان او بیا له ازبکستان څخه د حیرتان بندر له لارې مزار شریف ته ولېږدول شي. د چین، قرغیزستان، ازبکستان او افغانستان ترمنځ د نوي ځمکني دهلیز موافقه تیره اونۍ د ازبکستان په پایتخت تشکیل کې لا څلیک شو. د وسپنې د پټلې د ادارې ویان عبد السوی درونی خبريالان ته د دې ځمکني دالیز د ګټې په اړه ویل چې دا دالیز به د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ لارې نیمه ته راړندکي.
چې هغه مالونه چې مخکې د کانټینر لاره د ځمکني ترانسپورت لاره د موټرو لاره په دوو میاشتو کې لچین افغانستان ته رسیدل اوس په ډیر ګاډي په واسطه په دوو اونیو کې افغانستان ته رسیدي. د دې ترڅنګ بل ګټه دا ده چې افغانان ته کاري فرصتونه برابرېږي. درېمه ګټه دا ده چې ریل ګاډي څخه په استفادې نه مخ کولای شو د توکو د انتقالاتو لګښت راکم کو او دا به مستقیما د توکو په قیمت باندې اغیز کوي او د توکو قیمت به راټیټيږي.
عبدالسوی دورانی وایي چې ورسره به د حکومت اوید افزیش. خاغلی دورانی وایي چې قرغیزستان او ازبکستان ژمنه کړي چې په ترانزیتي مالونو باندې ډېره کمه مالیه واخلي. افغانستان چې په چکه راګیر هیواد دی د اوږدو جګړو له امله د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د خپل ستراتیژیک موقعیت څخه ډېره کمه ګټه اخیستې ده. کساب د افغانستان له لارې منځنۍ او جنوبي اسیا ته سوداګری او د منځنۍ او جنوبي اسیا د دخلولو په برخه کې حسي د پخوانی جمهوریت د رژیم پر مهال پیل شوی وي، خو تر اوسه پورې په بشپړ ډول افغانستان د خپل ستراتیژیک موقعیت څخه ګټه نه ده اخیستې. د افغانستان د سوداګری په ګوڼې د خوري د مدینه پلاوی غ غړی خاجان لوکوزی وی چې دا نوې دالیزه چې سره د افغانستان د قانونو د موادو په ځانګړي ډول د شوکاري په صادراتو کې مهم رول ولوبوي. خاغلی لوکوزی امریکا غاښتن اړیو ته وی چې د مخ افغانستان د ازبکستان او قزاقستان لاري چې سره راکروکړه کوله چې د لاري دوګدالي لامل د توکو د لیک مصرف ډیر زیاتو اوس دا لاره د بخوانې لاري پرتل لنډه لاره ده.
قرغیز ازبک سره نږدې دي او بل اخره زر چین ترسیږي چې مصرف هم کم راشي وخت هم کم ونیسي. نو دا زمونږ د لپاره اقتصادي لار ده. خدا دا دالیز واقعا قابل د قدر ده. زه فکر کوم چې زمونږ د صادراتو د لپاره خصوصا د تلکو د لپاره د معدن د لپاره به د مرمرو د لپاره به زمينه سازي وشي چې مونږه انتقال کوو چې د کراچۍ د لارې نه چین ته انتقالو بیا به د دې لارې نه لاړ شي چې مصرف به په کم راشي. هم چې اوس هوایي دالیزونه نشته دی زمونږ د وچې او تازه میوې خصوصا د جلغوزو انتقال د قالینو د دې لارې نه مونږ ته مفید تمامیږي.
په تیر جبري ژب کې د حکومت داسو په پیله کې بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د محصولاتو د انتقال لپاره هوایي دالیزونه پرانیستل شوي وو چې افغان سوداګرو ته د دې امکان ورکوي چې په ارزانه بیه د حواله لارې بهرنیو هیوادو ته مالونه انتقال کړي. خو د تیر 2020 میلادي کال د اګست 15مې وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي بهرنیو هیوادو سره د هوایي دالیزونه د لاري سازراتو بهیر پټه پدری درې سو مشه ورادي افغان سوداګرو په خپل ابتکار چې سره د هوی ځالي لاري د سازراتو بهیر یو ځل بیا پیل کړ. خود زنه سوند لاملې سر ډیره دوام نه کړ او بیرته بل شو. افغانستان په کال کې تر یو نیم میلیارډ ډالر پورې د چین څخه واردات کوي خو چین ته د دغه هوا سازراتو کچه د وارداتو پرتله ډیره کمه ده. افغان سوداګر تم لري چې د دې ځالي په پرانستلو به له افغانستان څخه چین ته د سازراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیټه کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د رسنیو د رپورت پر بنسټ د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یو رسمي لیک لاله له افغان طالبانو غوښتي چې د جیش محمد دلی مشر مسعود اظهر ونیسي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د جیش محمد د دلی د مشر حضور په کلکه رد کړی دی او خبرداري ورکړي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمن کړي. یو شمیر څېړونکي وایي پاکستان د شانګهای د همکاریو د سازمان په ترسره کې دوه غونډه کې چې د سیمې د امنیت مسایلو لپاره سبب په ازبکستان کې پیلېږي د ترهګرۍ د ملاتړ په برخه کې د هین لخوا پر ځان د تورونو پاکولو په هدف دا موضوع مطرح کړي ده. نور تفصيل پر پورت کې ووري.
له طالبانو د پاکستان تازه غوښتنه وای په افغانستان کې د جیش محمد د ډلې مشر مسعود اظهر زید پیدا کړی او ودني سي. جونیوس تلویزیون وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوري چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي پاکستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته په استول لیک وغوښتي چې د مسعود اظهر د اوسیدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی په افغانستان کې د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اظهر حضور په کلکه رد کړی وایي له شواهدو او اسنادو پرته له داسې تورونو دی ډډه وشي. یوشمیر څیرونکو وای پاکستان هڅه کوي چې سبا په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري او سازمان په ترسره کېدونکو غونډه کې امنیتي مسایل هم پکې مطرح کیږي. د هند لخوا د ترهګرۍ د ملاتړ په برخه کې پر ځان د تورنو او فشار مخه ونیسي.
د پاکستان پر خلاف باندې فرزند تحریک طالبان د پاکستان د جګړه کې او ځینې نورې ډلې دي چې هغه جګړه کې چې بدون شک نه هغه په شکل د اشکالو په افغانستان په سرحداتو کې یا په پولو کې هغه پټن ځای نه دي. ولې د جیش محمد د مزمت الان دا چې جیش محمد هغه ډله ده چې ما مخکې ویل چې د ایس ای په سلغه نیابتي جګړه د په هند کې مخصوصا په کشمیر کې پر مخ بوله. نو هغه څه شخص ته چې د هندستان د خوانه همیشه پر هغه باندې تور لګولې شوې ده او د پاکستان دا کوخخ دا کوي چې دا تورون نزان پستلا زان سپین کې.
یو شمیر پاکستانی چېرونکو هم په دې نظر دي چې پاکستان هڅه کوي په ځان هر ډول فشار لمنځه یوسي.
نو معلومه کې دا چې پاکستان او چې په کوم ګریډ هرلس کې دا غینا د وټولو کوشش کوي دا غیره لپاره او د هند تر ټولو خصوصا دا وختونه ده چې په سیاسي توګه وي دا غواړي چې پاکستان باندې دغه د باورل شي او دا به سوده زر د چې هغه په سو واقعاتو کې په هند کې غوښتنه کېږي یا په هغه باندې تورونه لګېدلي دي.
مسعود اظهر له دیوبندی فرقې سره تعلق لري او په پاکستان کې یو وتلی جهادي قومندان یا مشر ګڼل کیږي. په دې باندې ډیر تورونه دي او د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو د تروریزم په لیستونو کې شامل دي. مسعود اظهر تر دې مخکې د پاکستان د پنجاب ایالت په بهاولپور کې په خپل کور کې نظر بندو. بلخوا په افغانستان کې طالبان حکومت وای د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ مقبل سیمه کې ډیورنډ کرښه د سیرمه د پوځي تاسیساتو مخنیوي پر سر له پاکستانی پوځیانو سره نښته رامنځته شوې ده. د طالبان حکومت مرسیال ویان بلال کریمی له چهارشنبه پورې ویل چې پاکستانی پوځیانو تیر ورځ غوښتل چې ډیورنډ کرښه ته نږدې پوځي تاسیسات جوړ کړي خو افغان لوري غوښتل په دې اړه خبرې ورسره وکړي چې پاکستان لوري پرې ډزې کړې دي او مرګ ژوبله اوښته ده. پر همدې محل د پاکستان پاوچ د افغان طالبانو سره د نخټې د یادونې پرته ویل چې 13 ورځ په خیبر پختونخوا ایالت کې افغان پولتنګدي په وسلوال بریټ کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. تحریک طالبان پاکستان د غبریت مسولیت په غړ اخیسته دي.
دلیل دا دی چې پاکستانیان بدون د دې نه چې د دیورن د کرخ په حق له د افغانانو حساسیت تر کې دا څه فکر کوي چې دا خاور زمونږ ده. الاندا چې دا هغه قرارداد چې په دې کې باید غور وشي لکه وخت هم پوره دی باید ملل متحد او زی داخل مملکتو ترمن پر دې مسلې باندې غور وشي. ولی دوی تاسیسات جوړي دا بیا تا تاسیسات دیورن پر لاین باندې هم نه جوړي دا اکثر راځي د افغانستان خاور نشي.
په سیمه کې د ناامنو پر زیاتې دو خلکو سخت خبرګون خوده لدی. وحید فیضی امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لمال کیمو د تل پشان مننه.
دا هم د افغانستان د اوسنوي حالات په اړه کې مرکه د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او دا وضعیت د استبداد په لور روان دی. خود طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټ ورکوونکې ریچارډ بنت څرګندونه رد کړې او هغه غیر عادلانه او اوقدی بللې دي. پاستالیا کې د بشري حقوقو د څار کمیټې غړي ماهر مومن د امریکا شخص سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. شغل مومن د برښنا عمر خیلی سره په مرکه کې ویلي چې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدل به ساري دي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. هم خپل افغانان او هم نړۍ د وضعیت په خرابېدو اندېښنه خوده لیدا. تاسو په نظر وضعیت څنګه دی؟
په ټوله کې په افغانستان کې د بشر د حقوقو وضعیت ډېر زیات وخیم دی. هغه که د خلکو د حقونو له نظر راځي هغه د لګښیو د حقونو له نظر راځي او یا هم نور مختلف برخونه. نو ځکه په عمومي صورت باندې ویل شو چې د بشر د حقونو حالت په افغانستان کې دومره خراب ده لکه چې پخوا به ډیر کم د داسې شکل ساري لیدل شوی وي.
طالبان په بیلابیلو برخو کې او په ځانګړي ډول د بشري حقونو تامین په اړه د نړۍ غوښتنې ونه مني څه کول پکار دي؟ څه ډول فشارونه باید په طالبانو راشي چې په دې اړه نرمښت وخی؟
یو فشار په دا دی چې د دوی په رحمت نه پیژندل دي. مګر بدبختانه په دغه تیر یو کال کې د دوی په رحمت نه پیژندل د دې باعث شوی نه دي چې دوی د خپل کردار او چلند کې نرمي وکړي او د بشر حقونه دې ومني. او بل دا دی چې لودوی سره هغه کوم مملکتونه چې راکا ورکړه لري دا ویل طریقه کې دی چې دوی سره خبرې وشي چې وایي چې افغانستان مونږ نه شو کولای چې په دغه نړۍ کې ټول هیوادونه یو بل سره وصل دي. د سیو هیواد اوسېږي چې خپل ځان ته قوانین ولري او د نړۍ سره تعامل ونه لري، نو دغه مې یو بل لاره ده، مګر تر اوسه پورې دغه کې هم ډېر زیات پرمختګ نه دی شوی.
د افغان ښځو او د بشري حقونو په برخه کې د امریکا استازي رینا امیری په یو ټویټ کې د طالبانو په پریکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ ښوونځي بندي نیوکه کړې ده ویلي چې تر اوسه په نړۍ کې هیڅ یو د نجونو د تعلیم مخه نه ده نیولې. ستاسو په نظر طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي په افغانستان کې؟
باید دې خبرې وضاحت وشي چې همدا اوس طالبان د ابتدایا مکاتب نجونې پریري چې مکتب ته لاړ شي، په عین حال کې د پوهنتونونو نجونې پریري چې پوهنتونونو ته لاړ شي. یوازنی قشر د جنکیانو چې دوی مکتب ته نه پریري هغه د متوسطې او د لیسې جنکیانې دي چې دا د شپږم نه د نیولې تر دولسم پورې دغه عمر ته کېږي. دا زما په شخصي اند باندې دا ده چې دوی داسې سیاسي سکیپ ګوټ په حیث باندې د دغه نه د ابزار په شکل باندې استفاده کوي چې د غرب سره پر تعامل وکړي او ځان پر رسمیت وپیژني. کنه خو که موږ فقط د ښځو د تعلیم خبره وکړو خو دوی ابتدایه ماشومان هم پریږدي، او که دا خبره وکړو چې هغه خو کوچنۍ دي نو هغه اسلامي مشکلات چې دوی کوم یو یادوي هغه پکې زیات مطرح نه دي، نو بیا خو بیا دلته د پوهنتونونو خبره هم راځي چې پوهنتونونو ته هم دوی جنکیان پریږدي. مګر دغه د متوسطې او د لیسې د نجونو نه پریښودل دا زما په شخصي نظر باندې دوی سیاسي ورکړې راکړې لپاره دوی استفاده کوي چې د غرب سره پر تعامل وکړي او ځان پر رسمیت وپیژني. او بدبختانه په دغه کار باندې چې دوی کوي دوی د افغانستان د نجونو حق تر نه اخلي. تر اوسه پورې په دغو 324 ورځو چې کېږي چې دوی دغه افغانستان کې مسلط دي، دوی د افغانستان د نجونو حق تر نه اخیستلی دی او ډېرې ستونزې د دې سره رامخ کړې دي خلکو ته.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه،
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی ده چې پاکستان کړی دی دې کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او امریکا خصوصا.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو.
دا د رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمه کې روان دا یو پروژه یو نور ځاوه د دې پروژه یو نور برخه په پاکستان او پاکستان پاوز په ټیکو
هایل. د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بڼه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ټویټر د امنیت په خوانی مشر د سیشن بیا په ورځ د متحده ایالاتو د کانګرس غړو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو دغه شرکت د سایبر امنیت او محرومیت په برخه کې د صنعت د معیارونو نه لس کاله شاته دی. نور تفصیل په دې راپور کې وایي.
د ټویټر د امنیت په خوانی رئیس پیټر زاتکو به د متحده ایالاتو کانګرس ته شاهدي ورکړي. هغه د سیشن به پورس د کانګرس غړو ته ویل چې د ټویټر کمپنی د خلکو د خوندیتوب په ځای خپل ګټو ته اهمیت ورکوي.
This enormously influential company
دا خورا اغیزناک شرکت د نورو ټولنیزو رسنیو په مقابل کې د امنیت د معیارونو نه یو لسیزه ورسته وو. د شرکت د سایبر امنیت ناکامي ناوړه کارېدنې ته زیانګالي کوي او خلک د جدي زیان سره مخامخ کوي. او کله چې د ټولنیزو رسنیو یو نفوذ لرونکی شرکت د تنکۍ ځوانانو غلو او جاسوسانو لخوا کارول کیږي او شرکت په پرله پسې ډول امنیتي ستونزې پیدا کوي، دا زموږ ټولو لپاره مهمه مسأله ده.
ځکه وایي چې هغه پرله پسې کوشش کوي چې د امنیتي نیمګړتیاو ته د ټویټر بورډ پام راواړوي.
دوی
نه پوهیږي چې دوی کوم معلومات لري، چیرته پراته دي یا له کوم ځای نه راغلي. او د حیرانتیا خبره ده چې دوی دغه معلومات خوندي کولای نشي او دا دوی مستون زره منځ کې وي چې کارمندان باید ډيري ډیټا او ډيري سیستمونو ته لاسرسي ولري.
د ټوټر یو ویاند امریکا غږ ته ویل چې د ذات کو تورونه بي ځای او غلط دي. ټوټر وایي چې ذات کو د جنوري په میاشت کې د خراب فعالیت لامل د دندې لري کو په 2020 کال کې په ټوټر کې لوی امنیتی سرغړونه وشوي کله چې دوه هکرانو د حکومتي چارواکو په ګډون لوی اکاونټونو ته ننوتل. د امریکا دوه سیاسي ګوندونو د کلونو راهیسې وایي چې په کار د حکومت د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونه زیات وساري.
It was one of the largest megaphones
دا د نړۍ د مشرانو په اختیار کې خلکو ته د رسیدګۍ تر ټولو لوی او بې ساري سیستم دی. موږ په خو هم لیدلی چې کله کوچني هکران د حکومتي چارواکو ټویټر حسابونو ته ننوتل نو څه پېښ شول. خو بیا به څه وشي که دا یوازې دوه تنکي ځوانان نه وي چې غواړي د کریپټو اسعارو په اړه څه غلا کړي. تصور وکړئ چې د یو دښمن ملک حکومت هکران د ولسمشر ټویټر حساب ته ننوځي او یا ترنه غلط معلومات ولیږي.
ځکه چې سناترانو ته دا هم ویل چې ټویټر د بهرنیو حکومتي جاسوسانو لخوا هم کارول کېدی شي.
ماته داسې ښکاري چې د ټویټر اجرایي رئیس د بهرنیو جاسوسانو یا هکرانو لخوا د ټویټر د کارونکو د معلوماتو د خوندي ساتلو په ځای دا غواړي چې په بهرنوي هوادونو کې نفوذ او ګټه زیات شي.
د ټوټر شریکانو د سیشنبه په ورځ د میلیارډر ایلون ماسک لخوا په سلور سلويخ میلیارډ ډالرو د ټوټر د اخیستلو دا تلوي تصویر کړه. دا په داسې حال کې ده چې ایلون ماسک د روان کال د اپریل په میاشت کې د وړاندیز بیرته واخیست او وی ویل چې هغه په پلیټ فارم کې د مصنوعي یا باټکس حسابونو د شمیر په اړه غلط معلومات لرل. نظرانه یوسف سي امریکا غک واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، اوکراین له روسي ځواکونو څخه د هغه هیواد په ختیځ کې د روانو تعرضي عملیاتو په لړ کې د خپلې لا زیاتې خاورې د برتنیولو په خاطر استرالیا ته د نورو درنو توپونو او مهماتو د لیږلو خواست کړی دی. په دې اړه به له سیدنی څخه د خبریال فیل مرسر د رالیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
یوکران وای چې له روسي ځواکونو د 13 ورځو په موده کې له 3000 کیلومتر مربع نه زیاته خاوره بیرته نیولې ده. کومې وسلې چې نورو هیوادونو یوکران ته لیږلې دي د څارونکو په باور پر روان جنگ کې مهم رول لوبولې ده. په کیف کې د یوکران د حکومت مامورانو له استرالیا نه هغه هیواد ته په اصطلاح د بوش ماستر په نوم د زیرلرونکو وسایتو د لیږلو لامل مننه کړې. دا استرالیایي سخت زیر لرونکي موټر چې د انګریزي ژبې د وی د توري په څیر درې کونجا سطح لري د نورو مروجو زریدارو موټرو برعکس سطح یې داسې امواره جوړه شوې ده چې کولی شي د جنگ په میدان کې هر خوا په مساوي توګه ماینونه فرش کړي. یوکرین له استرالیا نه د شاوخوا 12 پایو هویزرونو یا درندو توپونو دا سوالو خواست کړی دی. د استرالیا د صدر اعظم مرستیال ریچارډ مارلس چې د دفاع د وزارت مرستیال هم دی د استرالیا له برډکاسټینګ کارپوریشن سره په مرکه کې ویل چې حکومت به له یوکرین سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
Even though Ukraine is a long way from Australia, we have been standing with Ukraine as the largest non-NATO contributor to Ukraine.
کڅه هم چې اوکرين له استرالیا نه په ډیره لری فاصله کې پروت دی موږ د ناتو له تړون نه د باندې تر ټولو یو غټ مرستندوی په توګه له اوکرين سره درېدلی یو او خپل دا ملاتړ به په دوامدار توګه ورسره جاری ساتو.
د یوکرين په جنگ کې تر ټولو زیاته نظامی مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده او د روانې میاشتې په نهمه له هغه هیواد سره د 650 میلیون ډالر په ارزښت د نورې نظامی مرستې اعلان هم وکړ. ویل کېږي چې د جنگ له پیل نه تر دې وخته پورې متحده ایالاتو په مجموعي توګه 2.5 میلیارد ډالر مرستې له یوکرين سره کړې. پولند شاوخوا 1.8 میلیارد ډالر ورکړې دي او د برېټانیا حکومت د یوکرين په جنگ باندې 1.3 میلیارد ډالر مصرف کړی دي. خود یوکرین جمهور رئیس اولودومار زیلنسکی د لا زیاتو نړیوالو مرستو خواست کړي. نو موږ وایو چې هر میاشت د روان جنگ مصارف تقریبا 15 میلیارد ډالر ته رسیږي. استرالیا د دې نمخ کې یوکرین ته توغندي او د بشری مرستو اکمالات استولیو او پر سلګونو روسی سیاستمدارانو او پوځي قماندانانو باندې بندیزونه لګولې دي. ویل کېږي چې د استرالیا حکومت تر دې دمه 240 میلیون ډالر مصرف کړي. خو په پارلمان کې د مخالف ګونګړي له حکومت نه غواړي چې د امریکا په څیر دی له یوکرین سره مرستې زیاتې کړي. د استرالیا حکومت د روان میلادي کال له فروری نه راهیسې تر دې دمه شاوخوا 9000 یوکرایني مهاجرینو ته هم ویزې ورکړې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.